سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خره غلاست په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو خو لمړی خبرونه فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 کال راهیسې بې سارې ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانونی په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونو لنډیز وروسته په دوام کې د او ځینو نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ژنیو کې دی. یونیسف سکل د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. او په میدان وردګو کې یو ځوان په خپل لګښت د ماشومان جنو او هلکانو لپاره خوندځي جوړ کړی.
قرآن کاری مې کزا کړی د رحم د قرآن نه کتاب د اول سن کتاب مې کزا کړی سپوره مې کزا کړی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو आवाज به هم وي.
د اړوند مسلینو څخه پایښ لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نور موسی چې موږ معاشات راکړي.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سویس چارواکی وایي چې دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي دولتونو له مشرانو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مسؤلانو سره وګوري. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د ژنیو غاک په نوم بنسټ چې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي ویل دي چې له دوشنبه ورځې څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته د یو کانفرنس کوربتوب کوي. دا بنسټ وایي چې د دې غونډې هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پر وړاندې د خندونو د لمنځه وړلو د هڅو پیاوړي کول دي. د ژنیو غاک او بخې د ژنیو غاګ بنسټوي طالبانو ته په دې خاطر په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د بشري مرستو د څرنګوالي، د ملکی وګړو د خوندیتوب، د روغتیا پالو کارته د درناوي او همدارس له جګړو د پاتې ماينونو او ناچاودو مهماتو پر اړوندو موضوعاتو خبري ورسره وکړي. بلخوا ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي دا ستونزه ښایي دوامداره پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونه او 2 لک زیات ماشومان له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خور ځواکۍ کړیږي، څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خور ځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خور ځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده خوارځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوارځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد، کچیرته دوی تداوی شي به په خوارځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خور ځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون یو غونډه په پام کې ده. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر افغانستان د بحث لپاره پکې راټولېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي که نه. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
په چین کې به دغه غونډه د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول له مخې درېمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګوندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښولې او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنې د دې رپورت تر جوړېدو پورې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هر کله کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهتري سره مرسته کوي. د ګاونډي هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشروي چې د لا درک شویو ښځو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک لپاره سخته اندېښمنه ده. له دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو هم د ښځینه افغان فعالانو د لا درک کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشروي په افغانستان کې د زنیو خزو او هاغوی د کورنۍ د لادرکې پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر پاړه لیکلی د دغو قضیو د غراز د غیزناکو او شفاف څېړونو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هاغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خزو د حقوقو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درک شوی دي. رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخي دغه دفتر ویان دي لیست تر وسیل پرونسیشن به په جنیوا کې خبري اعلان وته ویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاده یې کړه چې له چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي. تېره اونۍ دوی معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تېره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې. د هرات د ښځینه او محبس مدیره علی عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دا نه ده تایید کړی چې دغه ښځې د دوی لخوا نیول شوي یا د دوی په توقیف کې وي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د وسلوالو د موجودیت په اړه یو څېړنه خبره کړې ده. په دې څېړنه کې راغلي دي چې له طالبانو سره چې اوسمهال پر افغانستان واکمن دي د القاعده پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابر شوې چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. د دې څېړنې لنډیز نوریاس نوري اوروي.
دغو کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریزې چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلي چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنی 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اوسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرحه او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډیره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولې چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بیلګه د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت دلی یادایش د غړو شمیر د 2200 کسانو تر منځ وی. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرانیان دي. طالبانو تر اوسه د راپور په اړه خبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي د 2020 کال له پایله په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 5 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 1 تړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ته ازادي رادیو خبري ال راکوي.
د طالبانو د امنیت وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال لپاره رهسي او ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي دخته کیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 13 سلیر وسو ساتونکو کې په دې وایروس دخته شوی شپږ سوو د شپې حساب کړي چې لدی اته تنمړ شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي رادیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا او بعد د پیښو لامل یې دمړ شوی او په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې لقولي د دې ناروغي لپاره د ځنګړي شوی او رښتونونو لنیمایي زیات دي د مالی امکاناتو د کمی له عمله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندیدو وروسته د کووید 19 اته دي شو رښتونونو څخه د زینو چارې د معاشاتو د نور کولو او مالی امکاناتو د کمی له عمله زندول شوې او بشپړ نه دي تړل شوې. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ ولس نور رښتونونو په نسبی ډول فعال ساتلي
فعال حسن
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغي پر وړاندې بي توپیر دي. کابل میشته رهلا تلاش وای د کورونا وبا پیخي ورستر بلی ډيري خو د مخنيوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بي غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په ولس ولایتونو کې په کورونا وبا دخته شویو 1309 اتیا پیخي ثبت شوی چې لدی شمیرې و او یا تنمړ شوی دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنونکي بولی. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووېډ 19 ناروغي 1,16,191 تنخته شوې او لدی ډلې 1,302 تنمړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 14 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخت وچکالی راغلی چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بارانونو په موسمونو کې اورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلی وچکالی له 1971 کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي. هغه کال یوازې په سومالیا کې 250,000 کسان د وچکالۍ له کبله د لوږې په نتیجه کې مړه شوي وو. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خایر روانونه په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې بد د بند پر موده لس نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمش پرون پر ټوټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف خای د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبري غټورې وي خو هغه د اوکراین پر سر درامینسته شوی لنج په حال کې د کوم پرمختګ خبر ورنکړ. ماکرون د لویدیز لومړنی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصول تجمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیت وشود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی سره کنفرانس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شغلی زیلینسکی وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ور باندې سلا کړی وي وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رويټرز خبري ایجنټس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شایي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې زموږ همکار اجمل انصر ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکي لوستي، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختي وي، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بېکاره او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نه شم کولای، زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپل زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړې وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر کې مو فقط
زه ډیر نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لارې مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
بعض تعلیم فرصت مکتب را غوښ کنه.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغه ولایتو کې به اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله د ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډېری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډېری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تیرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټي ښودونکی حمید الله ریحان وای یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورت کې.
د کلیوالو نجونو د ژغونه له شونځي نه بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلی له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښون کیږي، خو هغه څه چې دی نه هیلې کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتاک سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو دي ارمانجونو نجونو ته د ښوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان ښوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي، دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي. اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې زده کړی دی، الحمد هغه کتاب د اول سن کتابونه مې زده کړي، سپوره مې زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده، او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګي پرې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو، د ورکې راکانته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو، د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوونځي زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې دي ځوان د نجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د نجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي، او د خپل لوړو د زده کړو په خاطر یا د خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دي. د کڅه هم خپل زده کړې نه دي کړي، وایي مخه یې داده چې لوڼه ډاکټرانی سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې جنجونو ته تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړی د خپلو پرېوتلو ځای مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړی چې د یو مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بیا نه په کوټه کې اوسم، یو تن یم، نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنې ووځم د لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشه کړم، د ځای د خپل اولاد مینده سبق وسویي او د کلي نجونې هم رسي درته یو شی زده کوي. ورته که خیر و در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم، که دولت ته کومک رسو که تعمیر ورته راغه شو. دولت نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته دولسمه موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
حمیدالله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی، ازادي راډیو ته ویلې چې په دغه سیمه کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي، خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بیخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینې له زده کړو برخه منې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر څلوېښتو پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي، چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یادو انجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف دی موږ دغه دی چې هغه انجونې چې د تعلیم څخه به برخې دي هغه ته هم د تعلیم زمینه برابر کړه، او بل په دغه کورس کې چې دي د موږ د تر څلوېښتو پورې شاګردان لرو چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر شلو 22 کلونو پورې دي، او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه دغه عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانه او تا تکلانه تر لسکلانه یا د اول څخه تر شلکلانه پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي، دوی په مینه او په شک باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادی ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي کچیر دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي بلا نور هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نور انجونو ته هم د زده کړو زمينه برابر شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زه عبدالحق نمیږم، پیغامه ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرو کلی کې اوسېږم. په څنګ کې په نشتم د سنبلې ماشوم راغی ویل رانه مدې چې په چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیوبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاعدي. بیا چې هلته لاړم هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم، هغې یو زنګ وول ملک صاحب ته، ملک صاحب ته چې دوباره لاړم دا حساب خو تیر شو، نه بیا رانم دې چې دوباره دینه شو. بیا دوباره هغه لسم تیر شو، لنډه درته ووایم چې هغه هغه نه شو. خلاصه خبره دا شته بیا شپږم د نظانې په نوبرژه کې دغه هغه ورکړه کوټه څنګه هغې ته مې مراجعه ده، حتی تر سرې میاشتې پورې لنډه درته ووایم رانم دې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راګر شوی یم، کار هم نه کوي سم. نو خپله معیوب یم، لپه خطې ته هم حیران یم، کار او روزګار هم نشته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د اوس لپاره هم دومره، په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې لاند خبرونه واوري. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په جنیف ښار کې دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دې هیواد خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل دا د تیر 2021 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د سازمان پرون د خوړو د دې سازمان اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون وویل پر دې سیمه راغلي وچکالي له 1980 میلادي کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خای را روانه اونې په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کېږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ناوالنی د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. اوس هم قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې اسد الله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي. په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریخي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیا رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بیا ورسره نه درالوېدلې. راځي چې په پایل کې دا پیغامونه واورو، ورپسې د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر زیات قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسیږي. دومره ورځ ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم کشان دي، بجګریټونه منی روانې دي. په سل فیصده کې د 15 فیصد خلکو باندې ریټونه وسره کم کړي او بیا په 13 ترافي د سیمو کې وس ریټونه عامه قشان دي په سل فیصده کې ګران دی واندی او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګران خرڅول شي د پورتنې څوک نشته چې زمونږ د افغانستان او پته زمونږ د درفاسته چې دا څومره تاجران چې کم سوداګان یا کم ریټونه راوړ کړی دي د افغانستان خلکو مخه ونیول شي او د غریټونه چې کم دي د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې احمد دې وخت یې ډیر خلک تک دولګي او د تند د لاسه د میانو او د زناورو په دښتو کې باندې چې د زناورو خوراک خلکو په دیرهونه کې د ننګانو او د زناورو خوراک خلکو او په افغانستان کې مقشاندې قیمتي روانه ده وښ ډالر راکب شوې دي وس ما مقشاندې سوداګانی ګراني روان دي زمونږ د درپاسه چې د څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مقشاندې دیګي خرڅيږي دغه درپاسه چې دغه سوداګانی راکېږي چې دغه نخونه وګزيږي ځا په ځای باندې د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او د تاجران دونه شي چې دغه ظلم او زیاتینه لاس واخلي الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تصمیم کې ونیو شو دغه ریکونه راځه نشي چې د خلک بخود ریږي.
سلام علیکم ورورا، په ډیر بخښنه سره زما ګران ورورا اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لنډه تفسیر په دې بابت کې ورکې کتیب ته د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکړي، ډالر ورکړي او افغاني رانی سي، دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس ور سي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاس سي. اول زدولا مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي، هغه طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو لخوا نه، چې ټي ټي کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته ډالر ورنشي، چې موږ به چیرته وایو چې کامیابی ته لاسو نو نه ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ نشي.
السلام علیکم، زه تلمګل لکه باندې څنګه تاسو سره مې اړیکې نیولې ده ورور مو. خدا دا ورته ګرانی صفازه صاحب او تاسو په خو به ډالر خبره کړو او ډالر مرزان پیری باید تجارت نمو ده مرخونم راکته چې نو دا خدای څنګه چې اوس دې سرپو کې حساب نه نو.
السلام علیکم ورور مو، دا دغه چې دا اوس ارزانه را ل مثلا دا ډالر ارزانه خو دکاندارانو اوس ریټونه په هغه باندې ورو وروړه اوس هم 2000 روپۍ دي مثلا 3000 روپۍ دي نو موږ د ماسلین نه د ازادۍ له راډیو له لارې دا فایل چې ورو ورو دا نرخ کنټرول کې و. سلام.
سلامونه او احترامات، احمد همدرد له لغمان ازادۍ راډیو ته دا پیغام درېزم. په دې هیله چې نه شریکي کسان ډالر ټي ټي کی ورځ تر بلې نه او نرخونه هغه څه قیمت دي او څنګه شي کولای شي ځان ته چې وخلي نوستې اسلامي امارات نه داهله کوم څه په دې نرخونو باندې اټیواله باندې دې دین زراني کی او نرخونه کنټرول کی شي. هوادواله ډیر سخت سپین مخ دي کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره ګرځي. السلام احترام.
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي، موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، دارنګ ایران کې لږی به پاتې زره تومن ور کوي چې یا سلاته افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دي، زمونږ د درپاسه چې د انټرنیټي به ډیر رقم شي د متوان او طاقت ټوک نه لري چې د لجب انټرنیټ ټوپال کې یو جبیم نشي پاله ولې څو سو کوئی کلداري یا درې نیم سو غوانی د چا د وسینې کې یو افغانستان دا شان دی حالاتم دي او دا شان کې متیم روانه ده. امیرانو ته زمون ټول ته زمون دا درپاسه شي، دا کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې د ګوانډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالر بیا رالوېدلې. په دې شپو ورځو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغاني شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د طالبانو لویاند زبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سه د افغانۍ ارزښت سوي لتونې معلوم دي، هغه د دې څنګه څه بندیزونه لګیدلې او په بانکي سیستم باندې بیا د اسلامي مرته او لوړپړای پلاوي او سلوته لاړ سفر وسو هلته بیلابیل جهتونو سره سه کوم مفاهیمې سوي دي. دغه د فعالیتونو اڅو په نتیجه کې څلار اخلاص بانکونو باندې سہولتونه ایجاد ول د خپل برته د افغاني ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده چې وسو کې د افغاني لوړسوي ده ټول شاروالي او په عموم کې کابل ښاروالي او داسې نور هغه مسول جهاتونه سي دي نرخونو د کنټرول په برخه مسولیت لري. هغه ته وظیفه ورکړي چې ان شاء الله دغه نرخونه هم کنټرول کړي، که څنګه چې کرنسی خسوي ده تبان په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکار شي. کار پر روان ده خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه دا څو ورځې کې موږ د حالت وینو چې افغانۍ نرخ خسوي نسبتا ډالر ته او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان ده.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه دا خبره سمنه ده چې دا دوی نه کاري، موږ هم وختونه دي نکړي دا وکاروي ستونز نهسته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دا ډالر هم واخلي دین لا زیات نورم واخلي. موږ د افغاني په بانک ډیر زیات لرو، هغه د دین څو برابر ډیر. نو دي ته ویلم دي چې دا مخترا کوي یو بانک ته تویل کې موږ په یواز کې د کارونو لپاره تاسو د روزمره خدماتو لپاره افغاني درکو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي کنه د افغانستان بانک نشي کولای پیسې ورکړي، حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو پرمانه افغاني لرو او دوی ته خامخا د پیدا کېدلې سي او له دې نه زیات ارزښت کې موږ ته د گنجائش لرو سي ډالر واخلو.
سوداګرم شکایت لري، وای چې لا هم دوی ته په کافی اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پری وکړي.
خو ډالر کمبود ستا موږ د افغانو په خبر باندې بازو کسي افغاني یعنی رستا موږ سره ډیر دي او دغه د ملګرو متون مربوط کوم بانک سی په 130 میلیون ډالر خې کدا موږ تر راسین دي موږ ظرفیت تر افغاني په واسه ورکو او د سوداګرو خبره په ځای ده. خو هڅه روان ده چې اوس کې به تغییر وسی ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده، سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپله نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
نغه شرایط دوی لري هغه د دې چې د مؤسسات کار کوي د خپل لار نه بده پیسې مصرفي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت ولري، ځکه موږ هغه مؤسسات موږ تر هیواد کې موږ تر چتر لاندې فعالیت لري. د نظارت په برخه کې زموږ د نظارت کوي او یو مهنګي به موجوده به د جانبونو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حد موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوژې څوک مړ نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه، ان شاء الله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده. یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابیلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره. نو اول لکه بشری مرستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دی برخه کې د پیسو د لیږد سہولتونه یادولو همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې کدوی سجمنه کړي هغه عین وخت کې حل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلا بیلو سیمو پر بیلا بیلو موضوعاتو راته پریخي.
تاسو ته کار کوم کوته زه لکه منه سلامونه وړاندې کوم سر نو پلیز نو و بجره ته ماخه درو بجه تاسو راځو تعقیبونو تاسو په هر خبر کې وایي چې پلاني مقدم را کومه کو پلاني مقدم را کومه کو سروان سره باور په خدای وکړي چې موږ کلی کې وایي چې تذکيره مروړی تاسو سره کومه کو تذکيره ورو غلې سو خپل بلز باندې بدل کې تر دې حالات د عمر دوه سره کومه کې خدای کړی موږ واس دې له تر تور سره. السلام علیکم.
السلام علیکم،
زه
خان زید میدان ولایت نخر پیغام فریدرم. زما پیغام دولتی او غیر دولتی موسسات ته دا ده چې دغه کومکونه راځي د کفارو لخوا او د غیر کفارو لخوا د مسلمانانو په کراهو ته. دلته افغانستان کې داسې خلک پیدا شوي دي چې کله د مهاجر په نامه کومک راځي دوی بیا لاړ شي مرکزو ته ځانونه مهاجر جوړ کړي. دا د یو دوهم چې د زمیندارو دپاره کومک راځي بیا نو ځانونه زمینداران جوړ کړي هغه کومک واخلي. دا د دوه دریم چې د فقراو دپاره کومک راځي ځانونه فقرا جوړ کړي هغه کومکونه واخلي. دا دم درې په دغه حکله باندې د اسلامي امارات او د دغه موسساتو توجه غواړم چې دغسې کسان ونیسي او بیا دغه غوږونه چې ته کښنه کړي بیا کوم چې دغه پیغام نشر کوي مخته ښه.
السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایات مقام ته لاړه مریضه مې ورکړه مجیبن ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته استه چې زنګ وایو مونږ ته کا نور مرستې نه رسره کېږي یا مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي. مونږ چاته سر وشکوو چاته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هیڅوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. مونږ هم اساسې کلی کې بندو کې مونږ پاتې یو هیڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوو. سلام په احترام.
السلام علیکم، ازادی رادیو ټول کارکونکو ته محترمه دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکړي چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو دغه نشر زر څه زره دغه نشر کوي چې طالب صاحبان له موږ ته د مایوبینو رپی راکړي زر.
سلام علیکم، زه قسمت ګل د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغلو سیمې تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته وروره چې دې ولسوالۍ د احمد ابا دې ولسوالۍ چې کومې کومانده هغه ولسوال ده دا ډېر سخت ظلم او زیاتۍ د ټولو مچلغوالو سره کوي. او وایي چې دا مچلغوال چې څه دي ټول کافر دي. د نړیوالو لخوا نه چې کومې مرستې شوي له اوسه پورې بیخي مرسته د چا سره نه ده کړې. او دلته چې موږ کوم لیستونه جوړ کړو ویلېږو دا بیرته چیرې کې مرسته نه ورکوي. دی وایي چې دې ولسوالۍ کې زه د مچلغوالو سره بیخي به مرسته نه کوو او تاسې ټول د کافر له مثاله یي. موږ سره ډېر ظلم او زیاتۍ کېږي او یو مچلغوال ته هم له اوسه پورې د مرسته نه ده ورکړې. د ازادي رادیو مې دا خواهش او هیله ده باید د ما پیغام نشر کړي ځکه چې یا دا ولسوال بدل کړي او یا د ټول مچلغوالو سره مرسته وکړي. ډېر سخت ظلم او زیاتۍ ورسره کوي.
سلام علیکم، د دې چې ازادي رادیو تر تاسو ته څه جوړ وي د کابل نه مې اړیکه نیولې ده در سره د نجمه په نوم اور ونه په سويټ کې سمچولې او سناکس نمبر راځي دا څنګه د شپږ میاشتې او شولې معلومات مې ته تاسو ته وړاندې کوم معلومات راکړي نه وایم.
سلامونه نیک هلې مې ومنه حق دل د هلمند ولایت د بغنیر ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. پر هلمند ولایت باندې د خصن مساکله او کجکی ولسوالۍ او بغنیر ولسوالۍ باندې دیوې و درې دانیا د پیلوټ البته کې ګرځي پر اسلامي امارات دغه ځخ کوم چې د دوغ معلومات وکړي چې دا وس د چا دی او څه ادب لري چې دلته د شپې او د ورځې یو درې دانه به پلوټ البته کې ګرځي. پر اسلامي امارات پر لوړپور چارواکو باندې ځخ کوم چې دغه معلومات وکړي چې دا څنګه د خلک دغه دي چې مقصد یو په ګولا ګوډي په سوي دي چې بیا کوم ادب لري او نه بیا بلا ځان ترانی سپورپو. نو دغه دغه پیغام دی خدای تعالی دی وکړي چې ازادي رادیو یا نشر کې وسلام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو دی ازادي زه کعبه قران ملایم لالي قندهار دی ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته دی ازادي رادیو سلامه کلی مبارکي وایم او تاسو دی ازادي رادیو له مسر داد څخه یو غوښتنه کوم اوس کله دا د سیاسي باید خپل خزینام کارانو ته سیاسي او ټولنیز فارغ فرونه کې باید وړاندې وکړ. سلام او احترام خدایمش کعبه قران ملایم
دا ملک اکبر خبر کوم فعال مدنی دی ولس خدمتگار هم دی پاکستان دی امنیت شورا سے رئیس افغانستان راغلی او دا دوستی دی پاکستان دی افغانستان گٹ تمامی دی پاکستان دی افغانستان دی ولس سره ډیر مرستې کړي ماجرینو سره کله دی شهید داود خان حکومت دی بین الله او زمنګ ماجرین پاکستان تلاله او پاکستان ورته غیږ خلاص کړله همدغه پاکستان سے شوروی شکست غړو ول د مجاهدینو غوندونو سے حکومت جوړنه کا مسولیت دی خپل غړو دا نه د پاکستان او د امریکا دی اروپای دولتو سره د افغانستان دوستی علی کې ډیر د افغانستان دی ولس په ګډه تمامي کې منسول آبادی ترقی غړو طالبان ولول نه نوی جرګه راوغړي چې د حکومت مشورات وکړي نړیوال پرسنټ دی جنې او کزي په دې وزارتونو دفترونو کې کار کوي او جنو مکتب پانتونو وایي رادیو ازادي او اوریدونکو دې خند آباد وي.
الو السلام علیکم زه کریم دلمن ولایت سره تاسو سره په تماس کې یم. دا دلمن ولایت څو کلو مشکل څنګه زه په نو وخت څخه ډیر په کړاو کې دی نو د لوړ مقامات څخه غوښتنه ده چې دلمن ولایت ډیر توجه وکړي چې ام دې کمربندې سیمه لارې پر باندې وي یو غونې خاندار تر رسیدلی یو د باغور شپږ زره وزره تر رسیدلی ده نشمله غنم څلور زره پی تر رسیدلی دي اچا واس کار نه کوي په شبانې شیرانس خلک د دې رسته هر مشکلات سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زغی رادیو ټول کارکونکو ورته ته زما سلامونه ونې کیږي جوړه شي ورسره سلام مو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا واړو چه دا محاکمو کار دی سفر چابکی محکمی کارونه دا محکمو دیر ورو روان دی تقریبا چی مارت را غدی دی پر دخنزن نیشی که دا کندار پر بیرد که پینز خلاسی هم نیسی سوی نو خصوصا بیا دا افتدائی محاکمو کارونه دیر ورو روان دی دیر سو کروان دی کچیر دا امارت مشران نظر دای چی تاکیل ورکی سماتلی ورکی بیا جی خلق خلق یوسا آگا چی خلق خلق خلیسون زی محکمی تنولی او کار چې نه یې نه بیا د خپل ستوري محکمې ته چولاري بیا نو باید چې لکه څنګه چې امارت وصول وایي هغه چې په تنزل سره د کی حل کی په میاشت میاشت کې د سنجو په محکمو کې پاتې دي.
الو سلام علیکم یاد آزادو درځو ازادي او کا کول کو ته او زه کو ته ټول ته ما سلامونه دی ورسېږي چې نو نن تاسو ما په یم پاش کې وعلى السلام زده یاته د کانت مسلخ څخه تاسو سره په تماس یم. کانت مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی راغله ساده وکړه اوسره ماجرین څلور ماجرین دی ورکړی یو یو روپیا چات نه ورکړی یو بوجی غره چات وی چات کومات نه کړی یل ورم شو پیسې نه د چارو آزادې ته ځنګو یل ورم چې دا ما په یم پښتي او دغه ما چې سي چې کوم کوله کوي په هر ولایت کې کوم کوي ته اوس زیارت ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو مهاجر سره چې تاسو کار شو کار کې پراته دي په کوم وخت کې چې څه څه کوم څه کوي په تور له شو.
السلام علیکم ورحمت الله حق دل د حلمن ولایت د سره په تماس کې ما خدای دې وکړي چې ازادي رادیو از ما پیغام ورسې تر ولورپور چارواکو باندې پوری زما غوښتنه دغه د زهر کله وایم چې دغه د انجنو ټولګي او د حلوکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وایي ک په کم سنځي کې هغه خپل اسلام نه ورکی هغه خپل اسلام وسره یې
کچیر داسی چخپل اسلام نه ونی د خارجانو ک رواج چلی و د الکانو سره ناوره چلن کین و نو دا په کورو په هر ځای کې کولای شي. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې موږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي. دغه مثلا د پیشنهاد خدای تعالی دی وو چې ازادي راډیو ورورسي تر چرواکو ریوا سلام.
السلام علیکم، زه عبد الله قسمت شهروند د ګرنسل د سولینو سایس پیغام لرم. ازادي راډیو کارکونکو ریدونکو سلامونه. اسلامی امارت مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي. په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کوک باید په افغاني اوسي، ولې شم د افغاني وسوشي شي هم د څه به یې رښتیا شي. اسلامی امارت محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. که هم اوس هم اسلامی امارت خموز مننه کوي چې په دې اړه اقدامات کړي دي او ځینو سیمو کې بندي کړي دي کلدارې افغانی رکتور کې ځل څه ویل تر خو بیا هم د نور هم ډیر توجه وکړي، نور هم کار وکړي. څو کلدار جدي توګه من افغانی ټول افغانستان کې رکتور کې افغانی وي بیا به زموږ ستاسو اقتصاد هم وتر شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په همدغه پیغامونو سره د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0422 0222 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0422 0222 1 1 2 4 1 1 5.
ودوارو لاسو مینه ولستا لمن ما padwaadu la sumine vale sta laman mahaba o padwaadu la sumaba پور لمکشش وطن میټو لچان تات در پېښه منګول مستا پور لمکشش وطن میټو لچان تات در پېښه تا غتلا سه اګه د لاست امر وکي د خوشتن مابوغا او اپ دوړو لاس مابوغا اګه د لاست امر وکي د خوشتن مابوغا او اپ دوړو لاس مابوغا پتن پشان شپورت کڑے دام دشم پرنگی سوزم ویلے دام
شپورت کڑے رام قشم پرانگے سوزم ویلے جم پسر انگار پسر انگار پانجے میں بسو تول بدن ماں بھار padwaadu lasma baba basra angar bande me vasutol badan ma baba o padwaadu lasma baba padwaadu lasme ne vale sthalam